سلام د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: له میلیونونو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د یونیسف غوښتنه. د غزنی په اسمان کې د ناپیژندو بی پیلوټ الوتکو الوتنې.
خلکو نه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې لا توپونه ویلي، خو دی هم نه دی خبر سي دا د چا دي.
د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې، او د امریکا د غبرګون پر وړاندې د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل له مخې تکي.
د موبایل کریډیټ کارتونو له خرڅولو د 19 کلنو د ملي لوبډلې تر غړیتوبه د کرکټر خیبر ولی کیسه.
نه په پیژنه مو نه په خپلوان نه لرم کوم کې 50 کس وغه کوم پرفورمنس کوم چې پیژشته واچولم وسره ټیم ته واچولم.
او د امریکا د یو شمیر دموکرات سناتورانو غوښتنه چې وایي د بشري حقونو د رعایت لپاره پر ازبکستان باید فشارونه زیات شي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پرېکړې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو ته د دوی استازی نه دی منلی. ناروې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنون ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشرانو نن په خپلو کې خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پرېکړې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو ته د دوی استازی نه دی منلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان نوی حکومت د یو مسؤل نظام او پر ټول قلمرو د واکمن حکومت په توګه چې خپلو خلکو ته یې ډاډمن امنیت چمتو کړی، مشروع حق لري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ده په وینا د افغانستان څوکۍ د داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې له مرکز سره هېڅ ډول کاري تړاو نه لري او د هېواد قلمرو په هېڅ برخه کې حاکمیت هم نه لري. د افغانستان د خلکو پر مشروع حق سترګې پټول دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون دوشنبه د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي په اړه پرېکړه شاته وغورځوله. د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پرېکړه لیک د رایګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پرېکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دغې څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالرو څخه 280 میلیون ډالره دي د خوړو د نړیوال بانک د خوړو د نړیوال پروګرام او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هېواد د 90 میلیون وګړو څه باندې 90% به بېوزلي وشمېرل شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 3 لکو زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوي چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه پر خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. په اوس وخت کې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي، هغه هېواد ته چې په خپله خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران دغه راز له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 20,000 نه تر 30,000 پورې افغانان بیرته خپل هېواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې ایران روان کال د نومبر تر 1 پورې له 1,100,000 زیات افغانان بیرته خپل هېواد ته استولي دي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران نن په خپلو کې خبرې وکړې. جو بایدن او ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې دغه خبرې داسې مهال کوي چې د اوکراین له پولیسو سره د روسیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په سیمه کې د ناتو د راتلونکو د روسیې د امنیتي غوښتنو پر سر کړکېچونه زیات شوي دي. دا بل کله چې بایدن د تیر کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی له پوتین سره د هغه دوه په دوه دوهمه کتنه وي. واشنگتن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخنیوی وکړي او کرملین هم غواړي دا ضمانت ترلاسه کړي چې اوکراین به هیڅکله هم د ناتو غړی نه کیږي. د کرملین ویان د میټر پیسکوف د دواړو مشرانو د کېدونکې غونډې په اړه په یوه خبري کانفرنس کې وویل
روسیا هیڅکله نیت نه لري چې پر چا برید وکړي، خو موږ هم خپلې اندېښنې او سری کرښې لرو. دا هغه څه دي چې ولسمشر یې په ډاګه خبره کړې ده. ښاغلی بایدن ویلي دي چې دی به هیڅ یوه سره کرښه ونه مني. دا به یوه هغه موضوع وي چې خبرې به پرې کیږي.
اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې له پولیس سره له 9000 زیات پوځیان ځای پر ځای کړی دي. روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلاو له خپل خاورې سره ملحق کړه. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړی چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماتانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیان نن په پیکینګ کې خبرلاند ته وویل واشنگتن هڅه کړې چې په دغو معتبرو لوبو کې د ایدیالوژیک تعصب او د درواغو او د په وینا اوازو پر اساس مداخله وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د جن ساکي دغو لوبو ته د ډیپلوماتانو او نورو چارواکو د نه استولو پریکړې ته په اشاره ویلي. دغه پریکړه په شنجن ایالت کې د روانې ډلوژنې او د بشریت ضد جنایتونو او دغه راز د نورو بشري حقونو د سرغړونو پر اساس شوې ده. ټاکل شوې په پیکینګ کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې د فبروري د میاشتې په 4 پیل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی یو. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه دوه. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 10.
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د راپورونو برخه پیلو او لمړی راپور راخلو. یونیسف په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د ژوند د ژغورنې لپاره لنړیوالو د مرستې د غوښتنې بهیر پیل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشوم د ملاتړ صندوق وای 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته، څو د افغان ماشومانو او کورنیو لپاره د روغتیایي نظام، خوړو، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو خدماتو د سقوط مخنیوی وشي. یونیسف خبرداری ورکوي چې اوسمهال د افغانستان 4 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ورځ تر بلې په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو او د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکوي. د سازمان نن یو اعلامیه کې د دې وضعیت د کابو کولو لپاره د 2 میلیارد ډالرو راټولولو غږ کړی. د یونیسف اعلامیه په افغانستان کې دوی د استاد الیس اکونګا له قوله لیکي، په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره حالات نازک دي او داسې مهال چې ژمی پیل شوی، یونیسف او شریکان نشي کولای ماشومانو او هغو کورنیو ته چې اړتیا لري لاسرسی ولري. یونیسف وایي پر روغتیایي نظام فشار زیات دی، پاکو اوبو او خوړو ته لاسرسی کم شوی، ډیر ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او له دوی سره د تاوتریخوالي ګواښ هم زیات شوی دی. د سازمان وایي همدا اوس نږدې 10 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخ دي چې زده کړې پرېږدي او 4.5 میلیونه نور بیا صحي او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د شری ناروغي بیا بل ګواښ دی چې په 2021 کال کې 6000 افغان ماشومان نیولې دي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق تخمین کړی چې په 2022 کال کې به له 5 کلونو د کم عمر لرونکو له هر دوو ماشومانو یو یې پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله خوارځواکۍ سره مخ شي. یونیسف وایي دا 2 میلیارد ډالر به په خوارځواکۍ دخته شوي او 1 میلیون ماشومانو سره د بیړنیو مرستو، د 10.5 میلیونه ماشومانو لپاره د شری واکسین چمتو کولو، 12.5 میلیون وګړو ته د پاکو اوبو په برابرولو او له دې ډاډ ترلاسه کولو سره مصرف شي چې 1.5 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته بشپړ لاسرسی لري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق د افغانستان استاذ الیس اکونګا لمرستندویان وایي څو د افغان ماشومانو ملاتړ وکړي چې آرام ژوند وکړي او یو ښه راتلونکی ولري چې بنسټیز حق یې دی. د طالبانو حکومت هم له هر څه وړاندې د افغانستان په اقتصادي او بشري برخه کې د نړیوالو مرستې مهمې بولي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت غوښتنه هم همدا د نیکو تعاملاتو او د شو اړیکو د پیاوړي کولو په برخه کې نړۍ باید له افغانانو او له اسلامي امارت سره ګامونه واخلي او تر څو له سیاسي لارو څخه مسایل حل شي اندېښنې
یونیسف لدی وړاندې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 1 میلیون یې داسې دي چې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي مري. لدی وړاندې هم د افغانستان له روغتیایي مرکزونو داسې راپورونه خپاره شوي چې د ماشومانو وضعیت پکې اندېښمنوونکی انځور شوی دی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري له افغانستان سره د بشري مرستو په مسله کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحرانونو د نړیوال ګروپ د وروستي راپور په غبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي امریکا له افغانانو سره د مرستې په اړه په خپلو ژمنو عمل کړی، خو د سیمې او ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه پورې با مفهومه ملاتړ نه دی کړی. د بحرانونو د مخنیوي نړیوال ګروپ پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه آزاده کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری په استودیو کې راسره دی. نوری صاحب،
بله تکل صاحب، مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحرانونو نړیوالې ډلې د هغې غوښتنې په اړه غبرګون ښودلی چې له متحدو ایالتونو یې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادېدو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت وایي نت پرایس که څه هم په دې اړه مشخص ځواب ورنه کړ، خو ویې ویل دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره له دې زیات څه ترسره کړي.
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه، په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لای معنی لرونکی ملاتړ نه دی کړی، باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه، بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحرانونو نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې څه برخه دې د ازمیښت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ډلې په راپور کې د غراز ویل شوي اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان لا ډېر زیانمن کړي چې له وړاندې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په راپور کې د غراز ویل شوي له افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه چې له طالبانو سره یې جګړه کړې باید اوس پرېکړه وکړي چې د افغانستان د دولت له ړنګېدو او ټولیزې لوږې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا، پوهنې او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان کې روان بشري وضعیت د کلونو جګړې او وچکالۍ د زور له لارې د طالبانو واک ته رسېدو او د یو مالي سیستم د نشتون پایله ده. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشارې رسنیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو وړاندې او وروسته دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریځ یوازې د دوی نه، بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که دوی د زور لارې غواړي په افغانستان واکمن شي، خپلې مرستې به ورباندې بندې کړي. خو نت پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنې د بشري حقونو، ترهګرۍ سره د مبارزې، د یوه ټولګډونو حکومت جوړولو او له افغانستانه په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتلو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعاتو قرباني نه شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې ته کې او د هغو په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
لبلی خوا افغانان هم د ستونزو ته اندېښمن دي او په دې برخه کې ځانګړې غوښتنې لري او وایي اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره طالبان له نړیوالو سره تعامل وکړي. په عین حال کې ناروی هم له نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنه ورکوونکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالرو څخه 280 میلیون ډالره دي د خوړو د نړیوال پروګرام او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. یادونه ور بولو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی دی.
د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه او همداراز له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام په برخه کې د بحرانونو د نړیوالې ډلې د متحدو ایالاتونو او طالبانو د دریځونو په اړه راپور مو اوریده. د طالبانو له راتلو سره په غزنی کې د خیریه ټولنو لخوا د مرستو د ویش لړۍ چټکه شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې د دغو مرستو د ویش پر مهال له دوی سره د مور میری سلوک کیږي. دوی وایي د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې دا مرستې د خپلو ملګرو کورنیو ته ورکړي، خو بې وزله او اړې کورنۍ همداسې پاتې کیږي.
د غزنی ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د خیریه موسسو او طالبانو د حکومت له لورې په کېدونکو مرستو کې له خلکو سره د مور او میرې سلوک کیږي. دوی وایي د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې دغه مرستې د خپلو پلویانو کورنیو ته ورکړي، خو مستحق او بېوزله کورنۍ پاتې کیږي. د غزنی د حیدرآباد سیمې فریده تقریبا 1.5 کلنه ده. دا وایي د خپلو ماشومانو لوږې په سر اخیستې ده. فریده زیاتوي څو ځله د مرستو د ویشلو مرکزونو ته تللې او په بیا بیا یې د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه ورسره د یوې ټکې مرسته نه ده سوې.
مرستې چا ته ورویشل کیږي؟ هغو خلکو ته ورویشل کیږي چې واسطه ولري. طالبان هڅه کوي چې د موسسو ټولو مرستې خپلو کسانو ته ورویشي. کوم کسان چې احتیاج او محتاج وي هغوی ته نه رسیږي، هغوی ته رسیږي چې دغو مرستو ته احتیاج نه لري.
کریم خان بیا تقریبا 40 کلن ځوان دی. دی وایي واړه ورونه او کونډه مور ورپاته ده، نیستۍ په سر اخیستی دی. کریم خان وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده سوې. د طالبانو له راتک سره سم په غزنی کې په خلکو زیاتې مرستې ویشل سوې دي، خو ټولې د طالبانو کورنیو ته ورکول کیږي، عامو خلکو ته ډېرې لږې ورکول کیږي. دی غوښتنه کوي چې د طالبانو چارواکي او موسسې دې انډول په نظر کې ونیسي.
دغه نړیوال مرستې دي د طالبانو عام خلکو ته نه ورکوي، دا طالبان د طالبانو کورنیو ته ورکوي. نو موږ غواړو چې دغه له ټولو سره مرسته وکړي.
که څه هم په غزنی کې د نړیوالو خیریه موسسو سیمهییز دفتري مشران په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خپلې مرستې مستحق او وړ کسانو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت چارواکي هم وایي په پام کې لري چې دلته د خیریه موسسو مرستې اړمنو بېوزلو او مستحقو کورنیو ته ورکړي. دا غزنی د والی مرستیال محمد انیف عبادت د یک شنبه په ورځ د وستا موسسې له لوري د مرستو د ویش پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د بشریت، انسانیت او افغانیت په لحاظ انصاف کول، نفقه کول، مرسته کول، یو بل تشویقول بهترین عمل دی. دلته چې مرستې کیږي انډول په نظر کې نیول کیږي.
اگر چې موسسه هم طبق دستور
که څه هم موسسه خپل اصول او خپل پلان لري، خو به هم زموږ غوښتنه دا ده چې باید هڅه وشي چې ټول اړخونو ته متوجه شي تر څو خپل مرستې اړمنو او مستحقو خلکو ته ورسوي. هغه څوک چې واقعا مستحق وي او واقعا حق لري له هغوی سره مرسته وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو له لوري د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوې چې ورسره سم دغه شکایتونه هم زیات سوي دي.
د دې خبري مجلې په دوام کې ل غزنی ولایت څخه یو بل راپور هم لرو. د غزنی خلک وایي چې د دې ولایت په اسمان کې ناپیژاند ډرونونه ګرځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی دی. د لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځو مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. 19 کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې او ورته ویلي دي چې څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې وه، خو دا د خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کار خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ د لاسه سویم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه ته یې نه لوېده. خدا هغه ریښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک باندې خبر شوې وو.
استم نه کوم چې په خوب کړی، په خوبه کې کړی، خو خوشاله څه چې به خینو زده دغه ما خدای سبا کې صرف کور ټو والا بده سی چې والا کټ کور کې چا خټه کې خوب کړی، خدای دې چلاړم دې نه مونږ قسم نه جړل رات.
د داسې و چاله پاره چې د یتیمۍ سپېړی وهلې، د لسکسیزي کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، او لما خام ورسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، تاس یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډیرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل، او د بتل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپل دی هیلی ته ورسید. د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدی فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. پاسیا کپ سیالیو کې چې د روانه دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ته لارموندل ډیر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دادی چې دی فارمټونو ته د لارموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري. خو خیبر ولی وایي نه واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخه انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وایي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر مسله ټینګار وکړي. دوی په یو لیک کې چې پرون علني شو له ازبکستان غوښتي دي چې باید د بشري حقونو په برخه کې لژمنې سره سم اصلاحات راولي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 15 نورو ډیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یوه لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزي آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د روانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل سوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرارد براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلی په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربیره ده هیواد په نړۍ کې له ځپونکو هیوادونو دی او دا خطر سته چې د وروستۍ لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغو سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میرزیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه وه ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شا تګ دی. پر میرزیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات سول چې تر انتخاباتو مخکې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میرزیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخواني استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نسي.
او د هم قدرمن اوریدونکو، د نننۍ مخامنۍ خبری مجلې وروستی راپور د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د غزنی اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي دي چې شپه ورځ ویني چې دغه الوتکې ګرځي. دوی نه پوهیږي چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویریږو.
دغه د ډرون تیارې زموږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د موږ جنډارې روم سدا اوس همداخ منده خونه کې نه پوهېږو سدا اوس د چا دی، د کوم ملک دی. موږ خپلې خونه نه لرو نو دا تمندې بل چای.
شاوخوا دېرش کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کېږي چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 24 ساعت دلته ګرځي را ګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې علاقه څوک ونه ویلې، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روحان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه. درون تیارې دلته اکثره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري، خلک خپل روزګار باندې مصروف وي. د شپې له طرفه غږ خسي کیږي او معلومیږي په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي. نو چارواکي د غږ واوي بیا ته یو لاره، یو طریقه جوړه کوي تر څو یې مخه ونیول سي او د خلکو ډار د لدی بنګن نه کم سی
و مو غشتل چې دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پوښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نه سو. د تیرې تلې میاشتې په ومه نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته دي د خپلو بې پیلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلي په قطر کې د لاسلیک سوې موافقې برخلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی په ټکو اشغال کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.